احمد شبریم د سړي رډو د سات خبرونه کې ستاسو قربه په دې خبرونه کې ترکیه ته د طالبانو د جګپوري پلاوی سفر څارو مخکې تر دې چې خبرونه نور مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه سرچینې وایي د طالبانو وسلوال په ننګرهار کې د کلید رادیو دفتر ته ننوتلي او د دې دفتر مشر فقیر محمد فقیرزی او خبریال جان آغا سالی نیولی دي. دغه با خبر سرچینو د امنیتي ملزات ولا کبله د نوم نشوولو په شرط ازادي رډو ته ویل چې دغه کسان د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوي دي. بلخوا بلی سرچینې ویلي چې په پکتیا کې پرون ماسپښین د آریانا نیوز تلویزیوني شبکې خبریال حبیب سراب هم د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی. تر دې مخکې تېر اکشن به په غزنی کې د باختر دولتي اژانسیو خبریال سید وحدت الله عبدالی هم د طالبانو لخوا نیول شوی وو. د افغانستان د خبریالانو مرکز وای عبدالی په داسې تور چې د هغه په خبریالي پورې اړوند نه دی نیول شوی او ورڅخه تحقیقات روان دي. په بل خبر کې د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز وای طالبان د نن او ځوانانو راډیوګانو خپرونو ته بیرته اجازه ورکړه. د غدوی راډیوګانې د همیشه بهار راډیو تلویزیون په انګړ کې وي، خو طالبانو خپله د همیشه بهار راډیو تلویزیون خپرونو ته چې د سمري پر لسمه یې بندې کړي اجازه نه ده ورکړې. د افغانستان کرکټ بورډ وای د کرکټ ملي لوبډله د پاکستان په وړاندې را روانو دریو یو ورسنیو یا 500 سیالیو ته د چمتووالي لپاره نن جمعه تمرینات پیلوي. د کرکټ بورډ بیان سید نسیم سادات په دې باب ازادي راډیو ته وویل
نن د جمعې ورځ به دوی خپل تمرینات پیل کړي. د لوبو تر ورځو پورې به دوی خپل تمرینات ترسره کړي او بیا به د اګست میاشتې یعنی د همدې میاشتې په 2 څلورویشتمه او شپږویشتمه نیټه باندې د پاکستان پر وړاندې درې ورځنۍ سیالي ترسره کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د چهارشنبه پر سریلانکا ته روانه شوه او دغه مسابقه هلته د افغانستان په قربه توپ کیشي. د افغانستان په 13 مارچ میاشت کې له پاکستان څخه د دریو شلو ورځ سیالیو لړۍ ګټلې وه. ټاکل شوی د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د لویو وچو سیالیو د نیمه پایلوبې په پړاو کې د قربه تایلند په وړاندې مسابقه وکړي. دغه مسابقه نن د کابل په وخت د ماسپښین 3:30 بجې پیل شي. تر دې مخکې افغانستان په دغو سیالیو کې خپل لوبه د چک جمهوریت په وړاندې 4-4 او د موزمبیق په وړاندې 2-2 مساوي کړې وه. تایلند په اسیا کې د فوتسال جام سیالیو په درجه بندی کې 4 او افغانستان 12 مقام لري. په ایران کې 15 امریکایي وګړي چې له یو متخاصم حکومت سره د همکارۍ په تور بندیان دي په تهران کې له ایون زندان نه یو نامعلوم هوټل ته انتقال شوی دي. په همدې حال کې راپورونه ورکړل شوی چې د امریکا متحده ایالاتونو له ایران سره د بندیانو د تبادلې پر سر موافقه کړې ده. دغه امریکایي وګړي پرون پنځشنبه د تهران او واشنگتن ترمن د 2 میاشتو پر مهال د تړلو دروازو تر شا له مذاکراتو وروسته لیشتول شوی دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو یو جګپوړی پلاوی په ترکیه کې دی او وایي چې افغانستان د پانګونې د راجلبولو هڅې کوي. په دې تړاو مو د اقتصادي چارو د کارپو آزرخ شافیزی نظر اخیستی.
اوانی خود خارجیانو په مخ کې زیات دي. افغانستان اوس مهال د بینلی سیف سیستم څخه بهر پاتې دي.
ترکیه ته د طالبانو د سفر په ترڅ کې د طالبانو د پلاوی مشر ملا برادر له ترکی چارواکو سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې. یو کډوال ازادي راډیو ته وویل
دغه د ایران او د ترکیه په مرز کې خو ولا ډیر وهل شروع دي. په خدای چې بيخي انسانان هیڅ د انسان په شکل نه ورته ښکاری.
د افغانستان د مقتدر روشزو د غورځنګ په نوم ډلې په پټه اعتراض کړی. څنګه اعتراض وړاندې به په خبرونه کې واوري. دا به هم واوري چې په کندوز کې بڼوال د بادامو له حاصلاتو شکایت لري.
نسبت پروسه کال نه سکالې بادام حاصلات د 100% نه شاید 10% بادام حاصل کړی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال مولا عبدالغنی برادر ترکیه ته د سفر پر مهال د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلی دي. طالبان وای په دې کتنه کې په ترکیه کې د افغان پناه غوښتونکو او نورو مسایلو په باب خبري شوې دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت هم د دې کتنې خبر ورکړي خو ویلي نه دي چې پر کومو مسایلو بحث شوی. په همدې حال کې په ترکیه کې افغان پناه غوښتونکو وای په وروستیو کې د ترکیه د امنیتي ځواکونو لخوا ډیر ناوړه چلند ورسره کیږي. تفصیل په دې راپور کې
په ترکیه کې افغان پناه غوښتونکو وایي د ترکیه له حکومت غواړي چې له دوی سره روان ناوړه چلند ختم کړای شي. دا شکایتونه په ځنګړي ډول هغه افغان پناه غوښتونکو کوي چې د اروپایي ټولنې غوړو هیوادونو ته د رسیدو په نیت ترکیه ته داخليږي. په ترکیه کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دلته کډوال په ډیره ویره کې ژوند کوي، آزادانه تګ راتګ نسي کولای. پولیس یې په میټرو، بسونو او حتی پر سړکونو دوی دروي او پوښتنې ګروېژنې ورنه کوي. دوی چې په شخصي کالو کې ونیسي اخراجوي یې. د ترکیې سرحدونو کې هم د دوی ډیر ځواکونه ځای پر ځای شوي چې له ایران هم څوک په اسانۍ نسي راتلای. دوی دومره ډبوي چې لاسونه او پښې یې ماتوي، بیا یې ایران ته لیږي.
الیاس چې د ننګرهار ولایت دی وایي په دې وروستیو کې د ترکیې او ایران پر پوله له افغان پناه غوښتونکو سره د ترکیې د سرحدي ځواکونو چلند ډیر ناوړه سوی دی.
دغه د ایران او د ترکیې په مرز کې خو ولا ډیر وهل شروع دي، په خدای چې بيخي انسانان هیڅ د انسان په شکل نه ورته ښکاري. ولا که دومره ظلم څوک کوي لګدد چې افغانانو سره کوي، مخکې مې نه باور کوله، اوس مې په خپلو سترګو ویل د افغانانو نه په خدای چې کیمې ماشینې ورنه جوړ کړی دی. دا رقم ته وهل نه لاس ګوري نه سترګه ګوري، ځکه چې اوس هر سړی مجبورۍ نه ځي بل وطن ته، چا بل وطن خوښ دی.
د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت پرون په ځینو ټویټونو کې لیکلي چې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره په کتنه کې له افغان کډوالو سره د ښه چلند غوښتنه وکړه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل ټویټر کې د دې کتنې خبر ورکړی، خو دا وضاحت نه دی ورکړی چې پر کومو مسایلو خبرې سوي دي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت وایي ملا عبدالغنی برادر د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د پانګونې د ګډو خونو او هوایي دهلیزونو د ایجاد غوښتنه هم وکړه. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو هیئت تیره سه‌شنبه ترکیې ته روان شو. د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. پرنجونو او شوزو د سختو محدودیتونو له کبله د طالبانو پر حکومت په نړیواله سطحه انتقادونه سوي دي.
د طالبانو پلاوی د دوی د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ په ترکیه کې دی. طالبان وایي چې دوی غواړي ترکی سوداګر وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. دا موضوع می پرون ماشام د اساری پڅپو کې پروګرام کې د اقتصادي چارو له کارپو آزرخ شافیزی سره شریک کړه. دوی وویل چې نن جمعه د طالبانو د پلاوی او ترکی سوداګرو غونډه ده، په دې کې به معلومه شي چې دا سوداګر د طالبانو پلاوی ته څه وایي. په دې اړه نور تفصیل له ښاغلي حافظی څخه.
اوس یو ته د ترکی شرکتونه افغانستان کې د پخواست کار کوي، لکه 777 یو کمپنی دی چې رئیس سلیمان نومیږي. هغه په افغانستان کې دا کجکی بند جوړ کړی دی، هغه رغونې دي بیرته له سره توربینونه یې بدل کړي دي، او دا ساحد کپاسیټي دی بند زیات کړی دی تقریبا 100 میلیون متر مکعب اوبه زیات کې ځای یوس. دا د دغه سلیمان خان دی چې اوس هم په دغه هیئت کې شتون لري، او دوی سره هلې ځلې کوي چې یو څه وکړي. ولې دا اساسی مشکلات کم چې دي تاسو پی کوی چې دا اقتصادي وده لپاره یو سیاسي مناسب بستر ضرورت ده، او نور ترکان به نه پیژنم. سبا معلومیږي چې دوی ژمنه کوي که نه کوي، او که کوي عملا کوي که یوازې خالي په خوله کوي. ولې افغانان په خپله خو عمل ته دي او کاروبار کوي، د دوی وطن دی که ضرر کوي که ګټه کوي، خو کم پیسې عمل ته دي، کاروبار عمل ته دي، کارخانې عمل ته دي، باید کار وکړي. او د دوی له برکته تر اوسه پورې په افغانستان کې قحطي نشته دی. دا اولیه مواد هر شی چې دي د خوراکي موادو څخه نیولې تر پوشاکه پورې او تر رسوان موادو تیل او غاز هر شی په ټول افغانستان کې پیدا کېږي، او دا دي دغه سوداګرو له برکته.
یعنی ستاسو په باور باید له همدغه افغان سرمایهدارو سره چې په ترکیه کې دي او تاجران دي، له دوی سره باید ځانګړې غونډه ونشي چې دوی سرمایه افغانستان ته جلب شي او دوی ته ځینې امتیازات باید قائل نشي؟
دا خو یو تفصیلي بحث دی چې باید خلک چې د سکتور په استازیتوب حکومت سره باید وغږېږي. د په نوم د پابلک پرایویټ پارتنرشپ پر بنسټ دوی خپل منځ کې سره جوړ راسي، او ځینې امتیازات دوی حکومت ته ورکوي، ځینې امتیازات حکومت دوی ته ورکوي، خو ژوند په هر صورت دوام لري په افغانستان کې. که حکومت رسمیت پیژندل شوی که نه پیژندل شوی، بیا هم خلکو خوراک ته ضرورت لري، پوشاک ته ضرورت لري، مسکن ته ضرورت لري. نو دغه اقتصادي حرکت لپاره ټول باید کاروبار وکړي. نو اړین دی چې دلته او ترجیح دغه د خوموانی خو د خارجیانو په مخ کې زیاتې دي. افغانستان اوس مهال د بینالمللي سویفت سیستم څخه بهر پاتې دي، او په عین زمان کې د څه څخه بهر پاتې دي، د مالي سیستم د دنیا څخه. نو قرضه نشي اخیستلی د نړیوال مؤسسات لکه آی ایم ایف، لکه ورلد بینک، لکه ایشین ډیولپمنت بینک او نور اکزم بانکونه. نو په دې خاطر یوازنۍ منبع چې دی د داخلي منبع ده چې افغانان دي، او هغوی ما عرض وکړ چې په عاطفي لحاظ هم دوی لیوال دي چې خپل وطن کې پاتې شي، او اوس هم هملته دي، اوس هم تجارت کوي، اوس هم متصنعات تقریبا 3000 کارخانې دي سره د ستونزو، اوس هم دوی تولید کوي او لګیا دي.
په اوسنیو شرایطو کې څومره امکانات دي شته چې ترکان په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي؟
که د حقوقي معنی نه وي، ترکان په معدنو کې ډېر سلري لیوال دي چې هلته کار وکړي، په ساختماني چارو کې، په سړکانو کې، په نور د مسکونی او تجارتي ساختمانو لپاره دوی بالکل علاقه مندي لري. نو ولې دا حقوقي معنی؟ ځکه چې دوی خو د ناتو غړي هم پاتې شوي دي، او دوی ځینې نور محدودیتونه لري. په دې خاطر باندې هغه څوک چې د پخوا څخه دلته کار کوي هغوی کار کوي. مثلا 777 والا چې دي، هغوی د کجکتي بند رغولي دي، په عین زمان کې د کندهار د لمریز برښنا 15 میګاواټ جوړ کړی دي. هلته ډېر هلې ځلې کوي. اوس هلته د بتونی پای جوړې د برق د انتقال لپاره چې مخکې د پاکستان سره راوستل کېدل، دا کارخانې هم دوی جوړ کړي. نور د لیمک نومېږي، یو بل ساختماني شرکت دی د ترکیې، یو بل زازان نومېږي، بل یې مورال دی. دوی هم هلته غوښتل چې ما سره هم تماسونه کړي وو چې موږ حاضر یو چې په افغانستان کې پانګونه وکړو که چیرې دا حقوقي زمینه موږ ته برابر شي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له آزادۍ رادیو.
د افغانستان د مقتدرو ښځو د خورسنګ په نوم د ډلې ځینو غړیو بیا په دغه هیواد کې پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو په اعتراض خپل ږغ اوچت کړی. دوی پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو دوو کلونو پوره کېدو په مناسبت پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشارونو غوښتنه وکړه. دا هم په دې باب راپور چې د معترضو ښځو په ږغ پیل شي.
زنده‌باد دموکراسی،
ژوندۍ دی وی دموکراسی، ژوندۍ دی وی ازادي، ژوندۍ دی وی د افغانستان اتلې مېرمنې.
دا د افغانستان د مقتدرو ښځو د غورځنګ ځینې غړي دي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو د دو کلونو د پوره کېدو په مناسبت اعتراضیا غونډه کړې ده. په هغه ویډیو کې چې دغه غورځنګ غړو پرون ناوخته ازادي راډیو ته ولېږل، لیدل کېږي چې دغه ښځې په یو سرپټي ځای کې سره غونډې شوې دي. دوی غوښتنه لري چې پر طالبانو د نړیوالو لخوا فشار راوستل شي او د دوی حکومت په رسمیت نه پیژندل کېږي.
د نړیوالو سازمانونو او ګاونډیو هیوادونو غواړو چې د طالبانو ډله چې د افغان جنو او ښځو پر مخ یې ښوونځي، پوهنتونونه، تفریح پارکونه او حتی سینګارځایونه او کارځایونه تړلي وځپي او د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني.
وروسته له هغه چې خزینه فعالان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتلې، د طالبانو لخوا وځپل شوې او ځینې ونیول شوې. اوس دغه ښځې خپلې اعتراضي غونډې په پټه او په سرپټو ځایونو کې جوړوي. څلور ورځې وروسته پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو دوه کاله پوره کیږي. د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت د 2020 کال د اګست میاشتې پر 15مه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر بشپړ وتلو دوه اونۍ مخکې نسکور او طالبان کابل ته ننوتل. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشري حقوقو رعایت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی د نړیوالې ټولنې له عمده شرطونو ګڼل کیږي. د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکو فرشته عباسی وایي د طالبانو لومړیتوب په افغانستان کې پر ښځو د نورو محدودیتونو لګول دي. هغې د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه دې پر طالبانو په افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو له کبله بندیزونه ولګوي او د افغان ښځو ملاتړ دې وکړي. طالبانو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو رعایت ته ژمن دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په وروستیو کې ادعا کړې چې په افغانستان کې تر بل هر وخته بشري حقونه رعایتېږي. د بشري حقونو د سار سازمان د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو چارواکو پر رسنیو دغه راز د ښځو او نجونو پر حقونو شدید محدودیتونه زیات کړي دي. طالبانو پر افغانستان د ولکې بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د تیر میلادي کال په وروستیو کې پوهنتونونو ته د نجونو او ښځو تګ هم منع کړ. ښځې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې هم کار نشي کولی او دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځو کار منع شوی او ښځو ته اجازه نشته چې عمومي حمامونو یا هم تفریحي پارکونو ته لاړ شي. طالبانو شاوخوا شل ورځې مخکې د ښځو سینګارتونونه هم وتړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې د سرپرست صدر اعظم د غوراوي لپاره سلام مشورې روانې دي. په دغه هیواد کې پارلمان د اګست په نهمه مات شو. له قانون سره سم په کار دي چې انتخابات د درې میاشتو په ترڅ کې ترسره شي. له اسلام آباده د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال راشد خټک راپور لري.
صدر ډاکټر عارف علوی په نهم اگست د شپې د وزیر اعظم شهباز شریف په وړاندیز د خپلې مودې د پوره کېدو نه درې ورځې وړاندې قومي اسمبلی ماته کړه او په ملک کې د نگران وزیر اعظم د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوې. شهباز شریف قومي اسمبلی ته په خپل آخري وینا کې د نگران وزیر اعظم د جوړولو په اړه په نهم اگست وویل،
تو رائے صاحب سے کل میں ملاقات کروں گا.
زه په دې اړه د حزب اختلاف مشر راجا ریاض سره سبا ملاقات کوم. د آئین مطابق په د نگران وزیر اعظم په نوم خبرې کوو. سبا لومړی ملاقات دی. په آئین کې درې ورځې مهلت شته. که نه وه بیا به په دوه ورځو کې د پارلمان کمیټي یو نوم خوښوي. که کمیټه هم فیصله ونه کړه بیا به چیف الیکشن کمیشنر په دوه ورځو کې د نگران وزیر اعظم نوم اعلانوي. جنگران وایي چې د آئی ایم ایف د پیسو د نړیوال صندوق سره د پاکستان د تړون په وجه زیات امکان دا دی چې یو اقتصاد پوه د نگران وزیر اعظم په توګه معرفي شي. ژورنالیست او تجزیه‌نگار مبارک علی په دې اړه مشال اړیو ته د پښتنې په ځواب کې وویل،
د وخت نه وړاندې لکه اسمبلی ختم شو نه یو میاشت اضافي میلاو شو د نوي انتخاباتو لپاره، یو بل عدد کونسل اف کامن انټرست د غونډې وروسته انتخابات د 2023 چې کوم مردم شماری ده د هغې په بنیاد باندې بکیږي نه هغې لپاره اضافي نور وخت پکار دی، کم از کم یو سل شپږ شلې ورځې، نو لکه دوه درې میاشتې دغه شوې، نو دا ښه ټیک ټاک لکه موده جوړیږي چې د جلیل عباس جیلانی یا د تصدق حسین جیلانی زبانی یا چې رضا ربانی کو نوم مخه تراغله د اسحاق ډار نوم مخه تراغله، نو داغي په زبانی زیات تر غوره کاندید حفیظ شیخ.
په پاکستان سینټ ته یو قرارداد په منځورو سره د الیکشن کمیشن نو غوښتنه کړې ده چې په خپل وخت په ملک د انتخابات کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ځنه تجینګران د راتلونکو انتخاباتو د ځنډیدو سره سره د دې د متوقع نتیجې په اړه هم د شک اظهار کوي. ارے اړه تجینګار ابراهیم سعید مشال لډو ته ویل،
شاید الیکشنز جو ہیں ابھی بھی وقت پر نہ اور ان کو یہ ڈیلے
کی نہیں سی انتخابات پخپل وقت ونه شي او وزن ډول شي. د نوې مردم شماره خبره هم ده. د نگران حکومت جوړخ په دا خبره واضح کړی چې انتخابات په نومبر کې کیږي که درتلونکي کال په مارچ او اپریل کې کیږي. وکه په انتخاباتو کې تحریک انصاف برخه غیستو ته پرې نه خدل شي نو نړیوال به دغه انتخابات ونه مني.
اور انٹرنیشنلی بھی اس کی اپروول نہیں ہوگی.
د دمر ورلد چې نگران وزیر اعظم لپاره د پیپل پارټی لخوا د پخوانی فارن سیکرټری جلیل عباس نوم وړاندې شوی دی. د دنه علاوه د خزانه د یو پخوانی وزیر حفیظ شیخ، د مسلم لیگ یو مشر او د خزانه پخوانی وزیر اسحاق ډار، پخوانی جج شکیل بلوچ، پخوانی چیف جسټس تصدق حسین جیلانی، پخوانی وزیر اعظم د مسلم لیگ نون مشر شاهد خاقان عباسی، پیر پګاړه او مخدوم محمود احمد نومونه هم اخیستل کیږي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د طالبانو د حکومت تکړوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت افغانستان ته د زرګونو افغان بندیانو د ستنېدو خبره کوي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو، د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. اسدالله لودین کتنه ورته کوي.
په افغانستان کې یوه لویه برخه خلک بېوزلۍ ته بیول شوي دي. دا د ژغورنې نړیوالې کمیټې د هغې مقالې سرلیک دی چې پرون پنجشنبه خپره کړې ده. په مقاله کې راغلی، افغانستان د نړۍ د هغو دریو هیوادونو په ډله کې دی چې تر ټولو زیات پکې بشري وضعیت نازک دی. د مقاله لیکونکي په باور افغانستان په 2023 میلادي کال کې د ناوړه بشري وضعیت له اړخه له لومړۍ درجې څخه دویمې درجې ته راغلی. هغه هم ځکه چې د مقاله په ټکو د افریقا په ختیځ کې بشري وضعیت ترنګلې شوی دی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې په راپور کې راغلي دا مهال د هغو افغانانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري 9.2 میلیونو ته رسېدلی او لیکوال ویلي دا شمیر د تیر کال پرتله 80% زیاتوالی ښیي. وړاندې لولو په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو او اقلیمي بدلونونو نه یوازې دا چې بنسټونه له منځه وړي بلکې میلیونونه کسان یې له خپلو مینو بې ځایه کړي دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې په خپله مقاله کې د طالبانو هغه فرمان ته اشاره کړې چې له مخې یې په نړیوالو او کورنیو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګول شوی دی. د طالبانو له همدې فرمان وروسته یو شمېر نړیوالو بنسټونو افغانستان کې د خیر ښېګڼې چارې ودرولې او ټینګار یې وکړ چې د ښځو له ګډون پرته خپلې چارې مخته نشي وړلی. د ښځو پر کار د نړیوالو له ټینګار سره سره طالبانو تر اوسه په خپل دریځ کې کوم نرموالی نه دی راوستلی. له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد جنایت دی. دا د بریتانیا د پخواني صدر اعظم ګورډن براون هغه خبرې دي چې له بی بی سی رادیو 4 سره یې مرکه کې کړي او بریتانوي میرر خبرونه خبرې کړي دي. په مقاله کې د ښاغلي براون په حواله راغلي چې هغه د هاګ له نړیوالې محکمې غواړي چې د طالبانو د واکمنۍ د 2 کلونو په پوره کېدو سره دغه موضوع وارزوي. د بریتانیا پخوانی صدر اعظم ګورډن براون د مهال د پوهنې په برخه کې د ملګرو ملتونو استازی دی. هغه په دې مرکه کې ویلي د طالبانو مشرانو په افغانستان کې د میلیونونو ښځو او نجونو حقونه نقص کړي او هغوی له کار او تعلیم بې برخې کړي دي. د طالبانو مسؤلانو بیا ویلي حکومت د نجونو د تعلیم خلاف نه دی او په خبره یې کله چې شرایط برابر شي بیرته هغوی ته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د ښځو او پوهنې فعالان بیا پر طالبانو نیوکه کوي چې ولې د نږدې 2 کلونو په تیرېدو په دې نه دي بریالي شوي چې د نجونو د تعلیم لپاره هغه شرایط رامنځته کړي چې دوی غواړي.
د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو سره توی تیر کال یوازې 400 افغان بندیان د پاکستان او ایران له زندانونو راخوشي شوي او بیرته خپل هیواد ته راستنه شوي دي. دغه خبرې د دغه وزارت مرستیال محمد ارسلا خروټي د سمری په 13 وکړي. نوموړي دغه شان زیاته کړه چې په دغه کال کې له 900 ډیر کډوال بیرته افغانستان ته ستنه شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
تیر کال ایران او پاکستان څخه 400 افغان بندیان راخوشي او افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا خبرې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال محمد ارسلا خروټي د زمري په 13 نیټه ملت ته د دولت حساب ورکولو په پروګرام کې وکړي.
کابو 3000 افغان مهاجرین چې په پاکستان هیواد کې بندیان او د مهاجرینو آتشو او په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفارت په ګډو هڅو د یاد هیواد له بند خونو څخه آزاد شوی. همدارس لبندیانو د کمیسون سره په همغږی او ګډو هڅو څخه باندې زرتنه بندیان له ایران هیواد څخه را انتقال شوی دي. همدارس د نورو بندیانو د خلاصون لپاره هم هڅې روان دي.
نو موري دغه شان ویلې چې په دغه کال کې د 800 افغانانو مړی چې د بیلابیلو لاملونو له امله مړ شوی افغانستان ته انتقال شوی دي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال زیاته کړه چې دغه شان تیر کال 925,509 کسه افغان کډوال له پاکستان، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي دي، خو په خبره له هم 1 میلیون افغانان په بیلابیلو هیوادونو کې کډوال دي. نوموړي دا ونویل چې دا کډوال په خپله خوښه ستانه شوي که د کوربه هیوادونو لخوا په زوره ستانه کړل شوي دي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ایران او پاکستان افغان کډوال هغوی چې د دوی په خبره د استوګنې قانوني اسناد نه لري په زوره له خپلو خاورو وویستلي. پر افغانستان طالبانو له واکمنې دوه وروسته یو ځل بیا نورو هیوادونو ته د افغانانو د کډوال کې دوه بهیر تیز شو چې په دوی کې ډیر شمیرې په پاکستان، ایران او د ایران له لارې ترکیې او نورو هیوادونو کې واړول. څو له دې هیوادونو خپل د مقصد هیوادونو ته ځان وباسي. دوی امنیتي، اقتصادي او نورې ستونزې له هیواده د کډوال کېدو لاملونه ګڼي. په پاکستان کې یو افغان کډواله میرمن چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل کړي وه طالبانو دوه ځله د دې د نیولو کوښښ وکړ، نو ځکه دې تاړه شوه چې پاکستان ته کډواله شي.
افغانستان
نوموړي نه وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې څه ډول لیکل کړي وو، خو هغوی چې اوس افغانستان ته ستانه شوي ژوند یې څنګه دی. له ترکیې څخه افغانستان ته یو تن ستون شوی افغان چې دی هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
مشکلات خو د راوړي عقل بیشتر بود، د جامعه ترکیه مبشرک شرایطو بعد زندگی داشته
شما. په ترکیه کې زما لپاره رواني ستونزې ډېرې وې، ډېر بد حالت می تیر کړ. سره لدی چې اسناد هم ولري، پولیس یې وشو دوش په بندي کوي، انساني ارزښت دې په خلاندې کوي. مجبور شوم راغلم، ما ویل چې و ماړی و چې ډوډۍ هم ولرو کافی ده، خو اوس دلته هم ژوند نکېږي ځکه کار اصلا نشته.
د دې افغانانو ستونزې مو د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت لویان عبدالمطلب حقانی سره شریکی کړي، خو د راپورتر خپریدو پورې ځواب را نکړ. خو د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال ادا کوي چې د تیر کال په ترڅ کې 2.3 میلیون زیاتو راستنو شویو او کورنیو بې ځایه شویو سره د همکارو موسو په همغږۍ مرستې کړې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوري. شپږنیمې بجې لنډ خبرونه لرو. د بشري حقوقو راپور هم پروګرام وبخشي هم پرې خبرونه کوي. د لشي خصوص کندوز ته مخه کو. د کندوز ولایت یو شمیر بڼوال وای سش کال په دې ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی. په کرنیزو حاصلاتو کې بادام د کندوزی بڼوالو له قیمتي محصولاتو سره شمیرل کیږي او د دې ولایت په چهاردرې، امام صاحب، قلایزال، دشتیاچی، علي آباد او یو شمیر نورو سیمو کې د بادامو باغونه شته. تفصیل په دې راپور کې.
د کندوز یو شمیر بڼوالان وایي سږ کال په یاد ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د بڼوالانو په خبره تیر کال د ژمي په موسم کې د یخې څپې راتک سره د بادامو ونې یخ ووهلي او له امله یې سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. 50 کلن امین الله د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې د بادامو 200 ونې لري. هغه وایي هر کال له یوې ونې څخه 15 منه بادام ترلاسه کول، خو سږ کال یې له یوې ونې 1 من بادام راټول کړي دي.
نسبت پروسه کال نه سکالې بادامو حاصلات د 100% نه شاید 10% بادام حاصل کړي، ولې چې یو خاک باد شو هغه کې ډېر تاوان ورسو بادامو ته، یخ هم وه، د واوره وشله بې وخته، دا بادام لږ خراب کړ. تقریبا 70% بادام یې د بند ویوړو.
د یاد ولایت د قلایزال ولسوالۍ یو بڼوال جان محمد ازادۍ راډیو ته وویل چې سږ کال په بازار کې د بادامو نرخ ښه دی، خو حاصلات خوند نه لري.
پروش کال چې واشنه ښه حاصلات یې کړی و بادام، او سږ کال حاصلات یې کم دی، بېخي کم دی. اشنه اوس خلکو هم کم کړي دي. اشنه خرد پروش هم لږ ښه دی، لیکن سږ کال بادام بېخي کم دي. دا ورور چې دا سږ کال واورو یخ ول، یخ بندي زیاته وه. دا ګلان کې و یخ چې ووله هغه یخ ورور غنم هم د بینه ویوړل، دا حاصلات هم د بینه ویو، په دغه باندې حاصلات یې کم شو.
د کندوز ښار یو وستونکی عبدالودود چې له 10 کالو راهیسې په یاد ولایت کې د بادامو د پیر پلور کاروبار کوي، دی وایي د تیر کال په توپیر سږ کال د بادامو نرخ لوړ دی.
خاطر کې هوا سرد بود، زمستان بعض حاصلات یک ذره کم شده.
د ژمي په موسم کې د بادامو ونې یخ ووهلې، او د ونو د ګل پر مهال د دوړو او خاورو طوفان د ونو ګلان له منځه یووړل، او له امله یې سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی. اوس یو من بادام له 2500 نیولې تر 15000 افغانیو پورې قیمت لري.
د کندوز د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی وایي سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې 40% کموالی راغلی دی.
حاصلات بادام نسبت به سال گذشته بدبختانه بگویم کې به اثر
له بعد مرغه د ژمي په موسم کې یخی هوا د بادامو باغونو ته سخت زیان ورساوه او سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې 40% کموالی راغلی دی. یخی هوا نه یوازې د بادامو حاصلات له منځه وړي بلکې د بادامو ونې هم وچ کړي دي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په کندز کې پر 6212 هکتار ځمکه د بادامو باغونه موجود دي. تیر کال د یاد ولایت د بادامو له باغونو څخه 8415 ټنه حاصل ترلاسه شوی و، خو سږ کال د حاصلاتو کچه 5090 ټنه اټکل شوې ده.
لنګ خبرونه سرچینې وایي د طالبانو وسلوال په ننګرهار کې د کلید راډیو دفتر ته ننوتلي او د دې دفتر مشر فقیر محمد فقیرزی او خبریال جان آغا صالح نیولې دي. دغو به خبره سرچینو د امنیتي ملوظاتو له کبله د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوي دي. بلخوا بلې سرچینې ویلي چې په پکتیا کې پرون ماسپښین د آریانا نیوز تلویزیوني شبکې خبریال حبیب سراب هم د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د پاکستان په وړاندې را روانو دریو یو ورځنیو یا 500 سیالیو ته د چمتووالي لپاره نن جمعه تمرینات پیلوي. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات په دې باب ازادي راډیو ته وویل چې دوی به دا تمرینات نن پیل کړي او د لوبو تر ورځو به دوی تمرینات کوي. بیا به دوی د اګست میاشتې پر 22مه 24مه او 26مه نیټه د پاکستان په وړاندې درې یو ورځنۍ سیالي وکړي. ټاکل شوی دی د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د لویو وچو سیالیو د نیمه پای لوبې په پړاو کې د کوربه تایلند په وړاندې مسابقه وکړي. دغه مسابقه نن د کابل په وخت د ماسپښین 3:30 پیل شي. په ایران کې 15 امریکایي وګړي چې له یو متخاصم حکومت سره د همکارۍ په تور بندیان دي په تهران کې له ایونت زندان نه یو نامعلوم هوټل ته انتقال شوي دي. په همدې حال کې راپورونه ورکړل شوي چې د امریکا متحده ایالاتونو له ایران سره د بندیانو د تبادلې پر سر موافقه کړې ده. او د نایجیریا پولیس وای پرون په دغه هیواد کې لشتر لشه 40 کسان هغه کسان ووشل شول او ځینې نور ټپیان شول چې وسلوالو په پلاتو ایالت کې پر دوو کلیو حمله وکړه. د پلاتو د پولیسو ویاند وویل وسلوالو پرون پنځشنبه 12 کسان په توګوام لاورو کلی کې او درې نور په لایو کلی کې ووشل. په کونړ کې روغتیایي کارکونکي وایي په دې ولایت کې د بیروزګاری له وجې او د شته غربت له وجې خوارځواکي ماشومان زیات شوي دي. د دوی په وینا پخوا به په کونړ کې خوارځواکي ماشومان کم و، خو اوس پکې دغه زیاتوالی راغلی. تفصیل په دې راپور کې.
دا د صدابات په مرکزی روختون کې د خوارځواکو ماشومانو د درملنې او پالنې جلا شل بستریزه څانګه ده چې اوس مهال پکې شاوخوا 13 تنه ماشومان بستر دي. د یادو ټولو ماشومانو وزنونه په نشت حساب دي او بدنونو پسې پوستکي وچ شوي دي. بسپری خپل خوارځواکي شپږ میاشتنی ماشوم د خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره روختون ته راوسته وایي.
زکه نه کنده الک مراوسته دا نه غز بیکاره دل کارت له ساس کړه دا دریم کارت او چریش مزه 15 لسره دل کارت نه والی کن چالو کړه تیر بیره نه کارت واری بیچ کې 15 لسره بعد بیرار مو بیره لبی.
د یاد روختون مسول ډاکټر مولادا دوی پروختون کې د خوارځواکو ماشومانو د درملنې لپاره پوره اسانته وي شتون لري. کنړ کې د خوارځواکۍ پروګرام مسول ډاکټر شهاب راته وویل د خوارځواکو ماشومانو د درملنې او بستر لپاره د مرکزی روغتون په ګډون څلور مرکزونه لري او په شپېتو کلینیکونو کې ورته خوراکي توکي او درمل ورکول کیږي، خو بیا هم د تیرو کلونو په پرتله د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
څلور سنټرې موږ لرو، یو په خاص کونړ ولسوالۍ کې ده، یو په څوکۍ کې ډی ایچ کې یو سنټر لرو موږ، او یو په شپخانه کې ده، یو په ماڼوګي کې. نو څلور سنټرې لرو د بستر تداوی لپاره، او باقي منده د شپېته کلینیکونو کې او اتلس موبایل ټیمونو کې. په دې ټولو کې زمونږ هم متوسط او هم شدید دغه دواړه سویته غځي چې ده، هم د ماشومانو هم هغه میندې چې هغه حامله او شو د ورکوونکي دي، د دې تداوی ترسره سویته غځي کچا چې موږ څومره ګورو نسبت تیر کال په پرتله باندې سږ کال موږ سره سویته غځي کچا مخ په زیاتېدو باندې دا لوړه روانه ده.
ډاکټران میندو ته توصیه کوي چې باید خپلو ماشومانو ته تر لومړی شپږو میاشتو پورې خپلې شیدې ورکړي، او له هغې وروسته د شیدو ترڅنګ نرم خواړه هم ورکړي چې دا شیان د ماشوم د بدن په وده او له خوارځواکۍ ژغورلو لپاره اړین دي. په کونړ کې د خوارځواکو ماشومانو د زیاتوالي په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون سره ډیری کسان بیروزګاره شوي او اقتصادي ستونزې زیاتې شوي، او دغو ستونزو د نورو زیات اغیز په میندو او ماشومانو کړی دی.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په سیاسي برخه کې د خبرو کولو د حق په اړه خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی سبحان الله مصباح. مصباح صاحب، په پایل کې درته وایي چې یو کس هغه که هر چا پورې اړه ولري، دی څومره حق لري چې هغه خپل نظر څرګند کړي؟ البته هدف مې په سیاسي برخه کې ده.
چې ماته فرصت راکړه په داسې مهمو مسایلو باندې بحث وکړم. اصلي خبره خو دا ده چې په یو دولت په جوړېدو کې یا د هیواد په جوړېدو کې یو اصلي عنصر چې د خلک دي، او دا خلک هغه وخت خپل معنا ترلاسه کوي چې دوی په سیاسي او ملي حاکمیت کې ښکیل وسي. هغه حکومتونه چې د خلکو په ارادو جوړ شوي وسي، خلک په سیاست کولو کې او د ملي حاکمیت په تمثیلولو کې نقش ولري، هغه کامیابه هیوادونه دي او پرمختګ کړی ده. چې تر ټولو عمده مثالونه یې د امریکې، د هند او دغه لوی لوی دیموکراتیک ټولنې دي. نو دا یو اساسي حق ګڼل کیږي، ځکه چې اصلي هدف د قدرت کې د شریکېدو موضوع او د قدرت تر څنګه په اقتصادي د قدرت او د ثروت په توزیع کې د ډېرو پخواو کلونو را په دې خوا، په زرهاو کلونو را په دې خوا د انسانانو تر منځ ستونزې دي. او د دې ستونزو د راولاړېدو لپاره دغه نظام د دیموکراسي چې د منتسکیو د نظر پر بنسټ استوار ده، چې د قواوو د تفکیک او په زمین کې د سیاسي مشارکت مسایل چې عام وګړي په ملي حاکمیت کې نقش لري، دغه پر بنسټ باندې دا موافقه لار ده. او د دې شخړې د حل لپاره یې همدغه لاره ده چې نړۍ په اکثریت هیوادونو کې دا پروسه مخته ځي او ستونزې حلېږي. نو دا یو اساسي حق ده. که له دې حق نه وګړي محرومیږي، په حقیقت کې هغه نظام یو دیکتاتور او مستبده نظام کېږي، بقا نه لري او عدالت نشي تامینولی.
بله، لکه لنا چې طالبان بیا د دوام ځل لپاره واک ته رسیدلي، اکثره کسان په ټولنیزو رسنیو کې او د مطبوعاتو له لارې وایي چې دوی ته د حق نه ورکول کېږي چې په سیاسي برخه کې خپل نظر څرګند کړي. کله که دوی دې له کومې رسنۍ سره خبرې کوي، نو دوی تهدیدېږي، دوی نیول کېږي، دوی بندي کېږي. په دې اکله موږ غوښتل د تاسو نظر ولرو.
او په خوشنۍ سره باید ووایو ګورې چې کله طالبانو حکومت ترلاسه کړ، چې دوی عمده ستونزه دا وله چې دوی د حکومتدارۍ لپاره هغه مشرانو یې حتی ستراتیژي نه درلوده، یو شی چې په مدونه توګه یې مخته بوزي. او د دې تر څنګ هغه څه چې موږ په سیستماتیکه توګه درلودل، چې یو ښه د ولس د واک پر بنسټ باندې یو نظام مو درلوده، اساسي قانون کې، دا یې هم ګونګ برخلیک سره مخامخ کړ. نو کله چې اساسي قانون له منځه لاړل، د خلکو اساسي حقوق د خطر سره مخامخ شول. او په تېرو دوو کلونو کې ډیر عمده اساسي حقوق دی وګړو تر ستونزې ورته پیدا شولې، محرومیتونه او محدودیتونه پکې راغلل. چې په هغه کې مهمه یې همدغه وه چې ملي حاکمیت کې د خلکو د نقش موضوع وه، رسنیو د ازادۍ نه نیولې د سیاسي احزابو تر د ازادۍ پورې، او د رایې د انتخابول او د کاندیدېدل، دا ټول او د دې تر څنګ طبعاً د کار حق، د تحصیل حق، د عادلانه محاکمې او مساوات او همدغه رقم هغه حقوق چې په 1202 کال اساسي قانون 2 مادې نه تر 950 مادې پورې په مشخصه توګه هغه راغلي ول، اکثریت د دې ځکه محرومیت رامنځته شو چې د اساسي قانون دوی ملغا کړ. دا په خواشنۍ سره باید ووایو چې دا تر اوسه پورې هم روان ده، سره له دې چې طالبان وایي چې ازادي د بیان لرو، خو حقیقت دا ده چې د 390 شوی تضمین دی شتون نه لري، چې که دوی په هر بهانه باندې که زړه وغوښته ژورنالیست تر څېړنې لاندې راوسته، سیاسي مبصرین راوستل او عامو خلکو که تظاهرات وکړل، په هر بهانه چې وله دغه محدودیتونه همدغه دي چې دوی رامنځته کړل په دې حقوقو کې، او دا لړۍ تر اوسه دوام لري، او دا تر هغې پورې ورکېدای نه شي چې دوی یو نویشته شوی تضمین چې اساسي قانون پر بنسټ باندې اوسي ورباندې توافق ونکړي، په هغه کې نړیوال ستاندردونه اوسي، تضمینونه اوسي، تر څو عام وګړي د دې تضمین پیدا کړي چې که مونږ یوه سیاسي مبارزه کوو، که سیاسي حزب یا مثلا جمعیتونو په جوړېدو یا دې ته ورته ازادي د بیان نه چې په هغه رقم چې قانون حکم کوي استفاده وکړي، دوی نشي کولی مګر دا چې یو تضمین یا یو سیستم رامنځته شي چې عام وګړي بیا دا مشکل خپل حل کړي پکې.
بله، مصباح صاحب، تاسو د خپل خبرو پایل کې ویل چې کله یو څوک په سیاسي برخه کې بحث کوي خپل نظر وړاندې کوي، په اړه برخه کې چې وي خو دې موږ او تاسو بس سیاسي اړخ باندې دی، دا د حق دی او دا حق څوک نشي ورنه اخیستلی، مګر لکه څنګه مو چې اشاره وکړله اوس دغه حق له خلکو نه اخیستل سوی دی، دوی بحث نشي کولی، دا به څومره بدې پایلې ولري په طالبانو باندې، په عامو وګړو باندې، هغه بد تاثیرات کوم دي؟
ګوره، حق د خدای تعالی نوم ده، یو ثابته شی ده او په هیڅ حالت کې تغییر وړ نه ده. یو سلسله اساسي او ذاتي حقوق چې وګړي لري هغه د پیدایښت نه سره یو ځای لري. اوس مهمه مسله دا ده چې که په یو ټولنه کې د عامو وګړو حقوق تضمین کیږي نه، هلته بې عدالتي رامنځته کیږي، او عدالت د ټولنې مسیر په تعینولو کې ډېر اساسي نقش لوبوي. که عدالت پلی شو نو ټولنه به مثبت خواته ځي او پرمختګ به کیږي او سوکالي و امنیت به راځي، خو که چېرته عدالت تعمین نه شو، خلک عقده اخلي، د نظام په مقابل کې درېږي او ستونزې را جوړوي. نو اوس په شته حالت کې چې د دغسې اساسي حقوقو لپاره کوم خاص تضمین شتون نه لري، او دلته عمده ستونزه دا ده چې خلک په لومړي قدم کې کرکه یې په زړونو کې را پیدا کیږي، په زمین کې فاصله اخلي له نظام سره، د نظام په مقابل کې درېږي. هغه همداسې یو آسیب پذیره هیواد لکه افغانستان چې 45 کاله په استخباراتي لوبو کې، په نیابتي جګړو کې او په انواعو د تبعیضي مواردو کې راښکیل هیواد ده، چې له دې موارد ډېر زیات متاثره کیږي. یعنی دلته په اسانه د نظام په مقابل کې خلک جګېدی شي، او په اسانه باندې د دې امکانات شته ده چې د دوی په مقابل کې وګړي یا هغه هیوادوال چې دي اتباع دوی راجیک شي. نو شته حاکمه نظام ته لازمه ده چې د وګړو اساسي حقوقو ته خاص درناوی وکړي، او د دو د تضمین لپاره یو خاص میکانیزم رامنځته کړي چې هغه پرته له اساسي قانون نه په بله لارې ممکنه نه ده.
یو بل څه چې په دې وروستیو کې ډېر پېښېږي، هغه دا دي چې کله یو څوک په یو مورد کې بحث کوي او بېرته بیا دوی ورباندې خبرېږي چې خبرې کړي، بیا دا نفر په زور بېرته بیایي په جبر سره بل ډول خبرې پې اړوي، او هغه کومې خبرې چې مخکې کړي هغه ټولې ورباندې ردوي. آیا دا کار د دوی ټولنې ته او نړیوالې ټولنې ته په حساب غولولی سي چې نه خبر داسې نه ده، دا رقم ده، او که دوی اسې خپل ځان خوشحاله کوي دا یو کاذب کارونه دي چې دوی کوي؟
او دې کې خو هېڅ شک نشته ده. ګورې، کله چې یو حق مسله مطرح شوله لکه د بیان د ازادۍ، دا خو داسې یو حق نه ده چې یوازې په افغانستان کې شتون ولري، خدا خو په ټولې دنیا کې د دې لپاره میکانیزمونه په نظر کې نیولي دي. او دې ته کوم تعریف چې راغلی ده، هغه دا ده چې پرته له کوم سانسور نه یو څوک وغواړي د خپل د حق نه بیان، د خپل د زړه خبره وکړي. البته محدودیتونه شته په هغو مواردو کې کې چې بیا ملي منافع په خطر کې وسی هغه بیا د اکثریت هیوادونو کې د دې هغه لري ممانعت ورته شتون لري. اما کوم څه چې طالبان غواړي چې نړیواله ټولنه پرې باندې وغولوي او په زمین کې خلکو باندې فشار راوړي او تر وروسته له دې چې یو څوک یو نظر ورکوي او بیا هغه تر فشار لاندې راځي، دلته له یوې خوا خو د هغه شخص سره دې چې اساسي حق دی لکه د بیان د ازادي حق ده، د دې د محدودیت تر څنګ یو سلسله نور حقوق یې تر پښو لاندې کیږي، مثلا په خپل سر توقیف، په خپل سر محاکمه، تعجیب د انسان او د ازادي د محدودیت. یعنی دلته انواع د نورو اساسي حقوقو په دې کې نقص کیږي او د طالبانو لخوا نه توجیه اصلا د قبل دو ور نه ده که هر څه ورته وایي، مګر دا چې کوم څه چې دوی کوي د قانون په مطابقي وکړي. نو طبعا نړیواله ټولنه خو په دې موضوع باندې د نړۍ په سطحه باندې دا مسائل منل شوي مسائل دي، په یو فرهنګ تبدیل شوی ده، نړیوال په دې نشي غولېدلی او نه هم عام وګړي د افغانستان. د افغانستان خلک هم خصوصا په دې شلو کلونو کې د پوهې کچه لوړه شوله، سواد یې پورته شو، د خپلو حقوقو نه باخبره دي. او تر ټولو مهمه دا ده چې موږ دغه حقوق چې اوس پرې باندې بحث کوو خو د اسلام کې اساس لري. د دې تر څنګ به د موږ دغه حقوقي یو د اساسي قانون پر بنسټ کوم نظام چې رامنځته شوی دی د سل کلونو را په دې خوا په دغه اتو اساسي قوانینو کې چې په مختلفو وخت کې دلته نافذه دي، پرې ټولو کې د حقوق ول او خلک په دې خبر دي. نو د طالبانو لخوا نه دغه کړنې توجیه پذیر نه دي، پرته له دې چې موږ دې ته یو استبدادي عمل وایو او د خلکو د وګړو اساسي حقوقو د نقص تور پرې ولګوو، بل هیڅ توجیه نه لري.
کوم څه چې موږ او تاسو یاد کړل، نړیواله ټولنه دا ویني چې ورځ تر بلې خلک سانسوریږي، دوی خپل نظر نه څرګندولی، مګر لکه څنګه چې په کار ده دوی اقدام نه کوي. تاسو چې په دې برخه کې همیشه له موږ سره بحث لرئ، د تاسو برداشت څه دی؟ ولې دوی یو جدي ګام نه پورته کوي؟
ښه، نړیواله ټولنه خو په خواشینۍ سره باید ووایو چې په 1945 کلونو کې د افغانستان په موضوع کې صادقانه کار نه ده کړی، بلکې ښکیل دي، ځکه چې نړیوالې ټولنې د جنګونو عامل کیږي او اوس هم دوی هغه خپلې کمې برنامې چې دي هغه مختبیه. فقط یوازې خبره دا ده چې د دوی خبرې د شعار تر حده پورې دي، که نه نو افغانان کړیږي. او دا اوس هم سید ظاهرا دا وضعیت په افغانستان کې لږ ښیي، مسکنه شان ته امنیت به وسي، ولې حقیقت دا ده چې موږ له هغه ټولو نعمتونو نه چې نور هیوادونه له هغه نه برخمن دي محرومه یو. یو ستراتیژي یو څه چې موږ روښنايي ته بوزي نشته، او په دې کې نړیوالې ټولنې سکوت اختیار کړی ده. دا وضعیت په هر حال د قبل دو ور نه ده د افغانانو لپاره، د عامو خلکو لپاره، ځکه چې د دوی کم دریز، د دوی دغه کم موارد، لکه چې کم شرایط چې ایښي دي، خصوصا د جمهوریت نسکورېدو نه را په دې خوا چې هغه د عامه شموله حکومت او د ښځو د ونډې او همدغه رقم تروریزم سره مبارزه، یا دې ته ورته کوم شرایط، کوم وړاندیزونه چې د نړیوالې ټولنې لخوا شوي، او تر څنګ چې کله کوم جوابونه د طالبانو لخوا ورکول کیږي، په دې کې تاوان عامو خلکو ته ده. ځکه موږ هغه اصلي څه چې ورته ضرورت لرو چې هغه د فقر د اوسني بحران نه د وتلو موضوع ده، د سیاسي کوم بحران کې چې افغانستان ډېر بد راښکیل ده، او د دې تر څنګ دغه ټولنیز بحرانونه او دغه د حقوقي بحران نه شو سره مخامخ یو، دا لا ورځ تر بلې نور هم کړکېچن کیږي او ستونزې عام وګړو ته زیاتېږي. نو نړیواله ټولنه دلته هغوی هغه کوم نقش د ملګرو ملتونو د منشور پر بنسټ چې افغانستان د هغه د پخوانیو غړو جملې نه راځي، د هغه منشور سره په ټکر کې دي، او د دې تر څنګ په نړیواله سطحه باندې کوم ساختارونه چې رامنځته شوي دي، که هغه د بشر د حقوقو شورا ده، که هغه د امنیت شورا ده، که هغه د اقتصادي شورا ده، یا هم منطقوي سازمانونه چې کوم جوړ شوي دي چې د هغوی هدف یوازې همدا ده چې د هیوادونو په سطحه باندې د کومې ستونزې چې دي هغه هوارې کړي. خواشینۍ سره چې هغوی دا نقش نه لوبوي، او حاکمه ډله هم پرته له دې چې دغه ملي منافع او ملي د خلکو دغه کوم درد چې ورسره دا اوس ورسره مخامخ ده، دا په نظر کې ونیسي، یوازې همدې ته خوشحاله دي چې دوی په قدرت کې دي او دوی دا خپل کار ته په همدغه رقم سره ادامه ورکوي، چې په دې رقم سره مختلف شو تبن پایلی به منفی وی لکه داوس چې منګه منفی مسیر ته روانیو.
اوس خو حالت داسې راغلی لوی خوانړیوال ټولنه لکه څنګه چې مناسبه د اقدام نکوي، لبلې خوانه طالبان د خلکو پروا نه لري چې دوی په څه رقم وضعیت سره مخامخ دي، دوی خپل نظر ته نه پرېږدي، په تېره بیا سیاسي برخه کې خبرو ته نه پرېږدي. اوس خلکو ته څه کول پکار دي؟ خپلې خبرې څه ډول یو چار چوکاټ کې تنظیم کړي چې هم هغه د دوی اساسي او بشري حق چې نظر ورکول دي، خبرې کول دي، هغه له لاسه ورنه کړي او هم مشکل ورته جوړ نه سي.
ها یو څه د یادولو وړ ده چې که طالب هم ده لاندې افغانستان له خلکو جوړ ده، که جمهوریت هم و، که مجاهد و، که کمونست و، که هر نوم باندې و، لاندغه وګړو نه را جوړ ده. خو موږ وګړو کې له دې چې دغه د قدرت او د سیاست ته د رسېدو مسله وله د دې تر څنګه دغه قومي و، سمتي و، مذهبي و، دې ته ورته دغه ستونزې و لانجې چې دي د دغو شیانو پر بنسټ باندې د دوی سترګې وړاندې دي. لکه دا اوسني شته نظام باندې اوس فکر وکړي چې طالبانو ټول غړي به د اویا اتیا زرو پورته نه اوسي، مګر نن سبا هغه د په میلیونو خلک دي چې د همدغه نظام صحیح ده، د هغه شي د طرفداري وکړي چې هغه مثبته اوسي. ولې داسې لابي ګري، داسې موارد چې هغه موږ یې په سترګو وینو چې هغه د موږ راتلونکي لپاره ډېر خطرناک ثابتېږي او دوی بیا هم ورسره ملتیا کوي، دا به زه فکر کوم چې یوه تاریخي ناځواني و. چې لازمه ده چې دوی د خپل په هغو ستاندردونو بحث وکړي او طالبان تر فشار لاندې راولي او غږونه د خپل پورته کړي چې هغه ستاندرد د موږ د راتلونکي لپاره ګټې ولري. لکه د نجونو د تعلیم مسله، د ښځو د ونډې موضوع، په همدغه رقم په د یو مدونه نظام د شتون موضوع چې رسمیت پېژندلو زمینه مسایله شي، نړیوال سره د روابطو د اقتصادي برنامو لپاره همدغه رقم په دغو ټولو مسایلو کې، نو دې کې خلک لازم دي چې د خپل په ښه او بد باندې پوه شي چې او تر څو د دغو مواردو په مقابل کې مبارزه وکړي. او که خلک راسم نشي نو ډلې خو به راځي، څلوېښت میلیونه خلک یو خوا، یو پنځوس زره یو لک نفر بلې خوا یو خوا کېږي، په دغه څلوېښت میلیونو خلکو باندې بندسې په کلونو کلونو حاکمیت کوي. مګر دا چې د څلوېښت میلیونه که وتوانېږي چې یو څه هم د خپل دغه خیر باندې پوه شي او ګټې په نظر کې ونیسي، زه فکر کوم چې بیا به هېڅوک یې په مقابل کې ونه درېږي. دغه ستونزه شته ده، دغه چې نړیوال یا دغه نیابتي جګړې یا دغه ناځوان همسایګان د موږ مداخلې کوي په دې مسایلو کې، علت یې همدغه ده چې دغسې ناپوهه خلک را ګیر کړي دي او په دو باندې د خپلې پروژې عملي کوي. که واقعیت خو دا ده چې کوم تصویر چې اوس افغانان افغانستان نه ده، دا اصلي تصویر نه ده. اصلي افغانان په یو بل حالت کې دي چې هغوی لازمه ده چې هغوی هغه خپل تصویر را وباسي، هغه تصویر چې یو واقعي افغانستان چې پنځه څلوېښت کلونو مخکې وه، په نړیواله سطحه یې درلوده، یا په تاریخي لحاظ باندې څو سوه کلونه را په دې خوا چې وه، په دغه کې هغه تصویر بیرته د خپل ترلاسه کړي.
بله، په آخر کې که په دې خبرې وکړي راته چې حاکم نظام د څه کول پکار دي چې له خپلو دا ډول کړنو لاس واخلي تر څو د افغانستان خلک لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل ټول ضرر عامو خلکو ته رسیږي، په حساب هغه بیچاره خلکو ته رسیږي، حاکم نظام ته څه وایي چې دغه ملت نور ونه ځوروي، دوی ته حد اقل د خبرو کولو حق ورکړي؟
حاکم نظام ته خو په لومړي قدم کې یو شی ډېر مهمه ده چې دوی د خپل مشروعیت ته یو میکانیزم په نظر کې ونیسي چې دغه په ملي سطحه مشروعیت رامنځته کړي. ځکه دوی که هغه دوه زرم کال نه مخکې هم ځانونه حاکم بلل، د زور په واسطه باندې راغلي وو، او د زور حاکمیت خو مشروعیت نه ده کنه، خو د زور د توپک په زور ده، او هغه پرته له انتخاباتو بله لار نه لري. خو دوی په خواشینۍ سره چې په دې مواردو کې اصلا ورسره بحث نه کېږي. نو ملي مشروعیت، نړیواله مشروعیت، یو مدونه نظام، د یو اساسي قانون په شتون کې امکان لري تر څو چې دغه اساسي ستونزه د خپل حل نه کړي، دا شته نظام به په هیڅ عنوان باندې پرمختګ ونه کړي، هر څه به همدغسې مسکنه رواني لکه دا اوس چې اوسي. نو د خلکو ارادې ته درناوی، د خلکو حقوقو ته درناوی، یو سلسله حقوق دي چې هغه به اساسي قانون سره هیڅ ربط نه لري، چې هغه د ازادي حقوق دي، حق ده، هغه د تحصیل او د تعلیم حق ده، او هغه دغه رقم د سیاست ته د زمینی حق ته چې خلک په سیاسي قدرت او په سیاست کې خپل د اظهار نظر وکړي او عدالت ته د لاسرسۍ حق ده. یعنی دا حتی که د اساسي قانون شتون هم ونه لري په دې موردو باندې ډېر لازمه ده. د کار حق ده، اقتصادي برنامو لپاره کار کول دي، د ټول کې باید داسې کار وشي چې تر څو د خلکو په زړونو کې نفرت رامنځته نه شي، فاصلې ډېرې نه شي او خلک علاقمند شي کار وکړي، بیرته دوام پیدا شي. تر ټولو مهمه یعنی که چېرته دغسې ستراتیژیانی چې د تداوم او د استمرار تضمین کوونکي اوسي طالبان په نظر کې ونه نیسي، البته په نوشته شوي توګه که هغه په داخلي سیاست وسي او که په نړیواله سطحه باندې بیرونی سیاست وسي، یعنې داخلي کړنې چې وسي ټول فعالیتونه دا چې نه اوسي دوی دوام بیا له ستونزو سره مخامخېږي. وضعیت ډېر حساس ده او لازمه ده چې دوی یو څه وکړي. تېرو دوو کلونو کې دوی هیڅ هم نه دي کړي، دا په هیڅ عنوان موږ ته د عامو وګړو ته د قبلېدو وړ نه دي. دوی هیڅ برنامه نه لري او لازمه ده چې دوی مخ په نظم و نظام او په ستانداردونو ولاړ شي تر څو عام وګړي احساس مسؤلیت وکړي او د هغه پر بنسټ باندې به مخته ولاړ شي.
ډېره زیاته مننه مصبا صاحب، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه.
درندوستانو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه. په دې خبرونه کې په سیاسي برخه کې د خلکو د خبرو کولو پاک خبرې وسویل. موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څیړونکی سبحان الله مصبا، تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
لا بند وید می کدیو لا خوخ دے بن کڑے ن دے دتو دیو دزڑگی نا کلاری می دلی دو دا درزوی می سبی وار د سینیو چ گل چنرا باند سیل د گل بن خلاص کلو د خیالونو گل کدی ور بدلی دل کی دا دنیا زاہد ٹولا لکڑ زان پسرا پوری د کوٹی ور پوت کی دی دربان تت حجت زدے ہسی ہم سات مد پوچھے اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا کہ ہوا چر ترا لری کی دش پے مین چنوان دیکھنا میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا کتو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑا نارا پوری ٹوکی کوی جوڑا نارا پوری ٹوکی کوی تمر بے خوندا نمون میں نوا تمر بے خوندا نمون میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھن میں نوا کامیاب بیما روم بیش ون دونو تجربه می نوا هاگ جهان کی با مجنون توایم هاگ جهان کی با مجنون توایم زهوما شکم خوم زمین نوا زهوما شکم خوم زمین نوا بیگم جوندو وسوسه می نوا بیگم جوندو وسوسه می نوا می نچی نوا اندیخ نمی نوا پختونو ما نام می نوا چی وید خکولی تر رات للو جونده چی وید خکولی تر رات للو جونده اسرار دمرا نصیب می نوا اسرار دمرا نصیب می نوا بیغم جوندو اسوست می نوا